خبرونه ډیره برخه د تاندې څنګه او د ازادۍ میلمه خبرونه ته ځانګړې شي. د خو وسم پام وکړئ د دې محل خبر. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د پخې جننې څنګه د وړاندوینې له مخې نن یک شنبه د کب نولسمه د افغانستان په 15 ولایتونو کې د واورې ورېدو، باران او سیلابونو احتمال شته. د وزارت پرون په ایکس افغاني ټویټر کې په بیان کې ویل چې هرات، فراه، غور، بادغیس، فاریاب، سرپل، بلخ، سمنګان، بامیان، دایکنډي، بغلان، تخار، بدخشان، نورستان او پنجشیر ولایتونه په نن د نسبتا درنې واورې، باران او سیلابونو شاهد دي. د دغو بارانونو کچه په مختلفو سیمو کې له 15 څخه تر 30 ملي متر پورې او د واورو به له 10 څخه تر 30 سانتي متر پورې وي. تېرو دونیو کې د فراه، کندهار او هلمند په ګډون کې شمېر ولایتونو کې د سخت بارانونو او سیلابونو له امله لسګونه کسان وژل شول او ګڼ نور ټپیان شول. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف ویلي چې د افغان نجونو لپاره د تعلیمي فرصتونو په برابرولو کې خپله پوره هڅه کوي. د ادارې د ښځو د نړیوال ورځې په مناسبت په خپل ایکس پاڼه کې ویب پیغام کې پرون ویلي چې تر 2023 کال کې د 3000 محلیو ټولګیو له لارې 3600 نجونو ته د تعلیم زمینه برابره کړې ده. یونیسف ویلي له افغان نجونو سره خپل مرستو ته دوام ورکوي سو هغوی وکولی شي خپل راتلونکي اهداف تعقیب کړي. طالبانو له شپږم ټولګي پورته نجونې له نږدې 1280 ورځو راهیسې له ښوونځیو محرومې کړې دي. که څه هم یونیسف او ځینو نورو مرستندویو ادارو د محلي ټولګیو له لارې نجونو ته د تعلیم زمینه برابره کړې، خو د راپورونو له مخې په کندهار او ځینو نورو سیمو کې دا ښوونځي هم د طالبانو لخوا تړل شوي دي. د طالبانو د کابل بیرته رسندویو چارو وزارت خبر ورکړی چې دوه افغانان د عراق له یو زندانه آزاد او افغانستان ته رسیدلي دي. د وزارت په اعلامیه کې د شمې په ورځ راغلي چې دا افغانان له ایران عراق ته اوښتي وو او هلته پولیس نیولي او څلور میاشتې بندیان وو. په اعلامیه کې راغلي چې له دوه افغانانو سره مرستې شوي او بیرته خلاصلي سیمو ته رسیدلي دي. تر دې مخکې د 2023 کال په اکتوبر کې نږدې 3 افغانان د عراق له زندانونو آزاد شوي وو. اکثر افغانان له ایران عراق ته د اوښتو پر مهال د پولیس لخوا نیول شوي وو او بندیان وو. افغان فرهنګیانو او د یونسکو سازمان د بودا د مجسمې د تخریب د کلیزي په مناسبت یو غونډه جوړه کړه. دا غونډه د شنبې په ماښام د سویډن په ستاکولم خروم درس په ناروې کې یو شپله بودا سره ترنول لاندې جوړ شوې چې پکې د بودا د مجسمو د تاریخ او د افغانستان لیو تخریب شوی فرهنګي میراث پر بحثونه وشول. همدارس د خزو د نړیوال ورځې سره د دې شپې د برابرېدو په مناسبت د فرهنګي میراثونو په ساتنه کې د خزو پر رول او اهمیت هم خبرې وشوې. د اوکران ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي چې هغه راتلونکي اونۍ په سعودي عربستان کې د امریکا له استازي سره راغنده خبرو اترو ته بشپړ ژمن دی. د ریوټرز په وینا زلنسکی د شنبه په ورځ پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې اوکران د دې جګړې له لومړۍ شېبې راهیسې د سولې په لټه کې دی. هغه ویل رښتینی وړاندیزونه په میز کې دي او هغه هیله لري چې په اړینو پریکړو او اقداماتو کې به موافقه وشي. روسیا خبرم د لوبو له ډګره ټاکل شوې ده چې د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله په برازیل کې د څلور اړخیزو سیالیو په خپل څلور ملوبه کې د ګرینلاند فوټسال لوبډلې سره مخ شي. د افغانستان فوټسال فدراسیون په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې دا لوبه به نن یکشنبه د کب نولسمه د افغانستان په وخت ماسپښین په درې بجو پیل شي. افغانستان د جمعې په ورځ په خپله لومړۍ لوبه کې ګرینلاند ته 15-4 ماته ورکړه، خو په نورو دوه لوبو کې ماته وخوړه. د ایران د فوټسال لوبډلې د شنبې په ورځ د افغانستان د فوټسال لوبډلې ته بیا 4-3 ماته ورکړه.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی. تاسو د وخت د ارزښت پاکله څه فکر کوئ؟
وخت تلون کیده لکه د اوبو پشان، موږ ته هر څومره کوشش وکړو د سینو بره ګرځولای نسو. همداسې د موږ ځوان د موږ وخت هم ده، او کله چې غواړو له یو څه استفاده وکړو باید ډیره عمیقه استفاده ترې وکړو، ډیره ژوره استفاده ترې وکړو، ځکه موږ وخت پکې ضایع نه شي.
د وخت له دومره ارزښت سره سره افغان پیغلې وایي د طالبانو نظام دا چې دوی زده کړو ته نه پرېږدي ډېر وخت یې ورته ضایع کړ.
وخت بیا نه راځي او اوس مهال چې ټول زموږ ټول وخت طالبان ضایع کړه او دا وخت موږ ته بیا نه راځي، ځکه وخت تېرېږي. درس نشو ویلی، کورس ته نشو تلی، پارک ته نشو تلی، چکر ته نشو تلی، دندې ته نشو تلی. همدا اوس زه روزګار یم.
نن امدا موضوع چیرون ملتی هم وکړی. قدرمن اوردونکو، وخت ته د نړۍ په بیلابیلو ژبو کې بیلابیل الفاظ کارول شوي دي. څوک الماس ورته وایي، څوک یې سره زر بولي، ځینې نایابه گوهر نوموي. د وخت د ارزښت په اکله چې څومره هم خبرې وشي لا هم ځای لري چې نور هم وستایل شي. افغانه پیغله مهریه وایي چې د طالبانو نظام دا چې دوی له درې کلونو څخه زیاتې په کور کې نیولې دي، له دوی نه یې هغه قیمتي څیز چې وخت دی اخیستی دی.
وخت ځای کول خو په ژوند کې لویه بدبختي ده، ځکه وخت بیا نه راځي او اوس مهال چې ګورو زموږ ټول وخت طالبان ضایع کړه او دا وخت موږ ته بیا نه راځي، ځکه وخت تېرېږي. درس نشو ویلی، کورس ته نشو تلی، پارک ته نشو تلی، چکر ته نشو تلی، دندې ته نشو تلی. همدا اوس زه روزګار یم. موسسې بند کړي دي، مشکلات دي. د دې وخت چې ضایع کېږي او هر لحظه چې موږ په دې مثلا کور کې ده، موږ ته ډېر سخت تمامېږي. او د ژوند هر څه په وخت سره کېږي. کله موږ دومره وخت ضایع کړو نو زما پان ژوند ناممکن دی. او تر دوی چې دا خلک اوسي، د افغان نجونې ډېر به وخت ضایع شي او دا د هغوی په ژوند باندې یو بد تاثیر کوي، ډېر منفي پاینټ ورته لري.
د پغمان اوسیدونکي پلوشي چې په یوسي مرکز کې نجونو ته زده کړې ورکولې، د وخت ضایع نه کوي او دا چې اوس په افغانستان کې په ښځینهوو باندې وخت ضایع کېږي زیان وایي.
وخت یو ارزښتمنه دارایی ده، یا ثروت ده چې یو انسان درلودلی سي. لکه دغه لحظه کې چې زه خبرې کوم، دا د ما لپاره یو ډېر ارزښتمند وخت ده چې زه تاسو سره خبرې کوم. یا هم دغه وخت مې چې له کورنۍ سره تېرېږي، دا ډېر ارزښت لري. د دې لپاره چې دا نه تکرارېدونکې ده، یا بېرته نه راګرځي. لکه پرون نم چې څنګه خوشحاله ژوند درلوده، هغه بیا نه تکرارېږي. یا هم هغه خوشحاله ژوند، یا هغه ښې خبرې مې چې په خپل وخت کې کړې دي، هغه بیا موږ نشو راتکرارولی، نشو راوړلی. او دا وخت ارزښت موږ ته ښیي چې وخت ته باید موږ ډېر په احتیاط سترګو وګورو. د دې لپاره چې وخت تلونکی ده، لکه د اوبو په شان، د سیند اوبه روانې دي، روانې دي، روانې دي، خو بېرته نه راګرځي. موږ چې هر څومره کوشش وکړو، د سیند اوبه راګرځولی نشو. همداسې د موږ ژوند، د موږ وخت هم ده. او کله چې غواړو له یو څه نه استفاده وکړو، باید ډېر عمیقه استفاده ترې وکړو، ډېره ژوره استفاده ترې وکړو، چې موږ وخت پکې ضایع نه شي. لکه د انټرنټ کې چې اکثره کسانان اوس زمانه کې وخت تیر شو، کله چې سنت ورسېدل، کله چې لویان شول، مشران شول، بیا هغه وخت هیڅ وخت نه لري چې خپلې کورنۍ سره، خپل اصلي ژوند ته، خپل روزګار او چارو ته دوی پام وکړي. نو یوازنۍ مسله همدا ده چې باید خپل وخت ته ډېر ارزښت ورکړو او وخت نه په خپل تقسیم اوقات سره استفاده وکړو. د دې لپاره چې که به تقسیم اوقات استفاده وکړو، چې مثلا سهار باید 2 بجې راویښ شو، سهار ډوډۍ کله ده، مطالعه کله ده، د دوستانو لیدل کله دي، د غرمې ډوډۍ کله ده، دا ټول موږ نه ګډوډېږي. اوس فعلاً خو د نجونو لپاره په افغانستان کې، یا هم په ټولیزه توګه، د دې لپاره چې معمولا دغه نجونې په کور کې دي او هیڅ کار نه لري، نو د دې همدې لپاره سهار لس یولس بجې دوی له خوبه راویښېږي. دا وخت چې دوی راویښېږي، نو دا واقعیت د دوی د وخت د ضایع کېدلو لامل ده. نو موږ کولی شو چې یو سم تقسیم اوقات سره خپل وخت ته ارزښت قایل شو.
په دې خبرې وکړئ چې که چیرې په ژوند کې اهداف نه وي، هر څه همداسې په خپل سر رواني کنه ارتس په مخ راغله الامغه کار به اجرا کی نور به پاتې وي دغه ته څومره وخت ځای کیږي به هدف ژوند سره
به هدف ژوند هیڅ امکان نه لري هر انسان هر ژوندۍ موجود د زمکه پر مخ ځان ته هدف لري انسان دا هدف لري چې سبا ته به څه کار وکړي بل ورځ څه کار وکړي لاس کال وروسته څه کار وکړي او هغه کارونه چې نن کوي دا لاس کال وروسته لپاره څه برنامه ورته جوړولای شي څومره لاسرسی نورو کارو ته نورو پروژو ته نورو لاس راوړنو ته ورته لاره هوارولای شي نو دا ډیره مهمه ده چې انسان په خپل ژوند کې باید صرف فیصد یعنی سل په سلو کې باید یو هدف ولري د لپاره چې ژوند اهداف ولارده لکه د ژوند هغه یو پایا یا یو ستنه یا هم ستونه هدف ده که څلور ستونه ولري یو ستون یا یو ستنه یا یو پایا هدف ده به هدف ژوند نه کیږي او هدف درلودل د منګ لپاره او د ټول مجموعي شورا ټول انسانانو ته ډیره مهمه ده که موږ هدف ولرو نو موږ کولای شو د خپل ژوند وخت زمان په ارزښت پوسو او خپل وخت په مناسبه ډول تقسیم اوقات جوړ کړو او ترې استفاده وکړو
اتلستان غزای بیا لزینو ځوانانو څخه شکایت کوي وای دوی خپل وخت په ټولنیزو رسنیو کې د داسې مطالبو په لیدلو او اوریدلو تیروي چې اصلا ګټور نه وي
واخ ډیر قیمتي سیز ده چې مونږ باید د لاس ورنو کو خصوصا په دې شرایطو کې چې په افغانستان کې مونږ او تاسو یاستو په دې باندې ځان ته تسلی ورکړي دغه کوي چې دغه زه یعنی مصروف یم یا سوشل میډیا استعمالوم په دې باندې خپل ډیر وخت ځای کوي دلته
کله ځان راتوي تاسو په ورځ کې څومره وخت خپل ټولنیزو رسنیو ته ورکوي څومره وخت مطالعه ته ورکوي څومره وخت کار ته ورکوي څومره وخت کورنۍ ته ورکوي
زمون خو سر او کار ټولنیزو رسنیو سره د خومنګ مختلف سایټونو زیاتره وخت تعقیب او چاغه ډیر متبر سایټونو او سیلک ازادي رادیو شو وایس اف امریکا شو هم دا سه نور دغه دا مونږ په دې خاطر باندې خصوصا زغپل تعقیب او چې د حالات څخه ځان خبر کو د هواد څخه د نور ملکونو څخه چې په نړۍ کې سره وه دي د دې څخه ځان خبر کو زیری مهم خبرونه چې وی یادغه وی پروګرامونه په هغه باندې مونږ هم په خپل رادیو تلویزیون کې برنامه جوړ کړو او یو عام په هاوی خلکو د پاره وکړو
بله او خپل مطالعه ته د کور نورو چارو ته کورنۍ ته څومره وخت ورکوي
مثال تاسو دغه ډیر یو خه موضوع راخسته ده چې ځوانان د وخت ارزښت پړ باندې نو دا یو ډیر خه دغه چې باید د وخت په قیمت باندې خلک وي شي یعنی خلک وي چې وخت سره زر دی یو دقیقه باید خلک خپل وخت به ځای تیر نه کړي نو دا یو خبره ده چې ځوانان د دینه خبر شي هوادوال مود دینه خبر شي خپل به ځای وخت په سوش سوشل میډیا کې په خصوصا نن سبا کې په دغه پابجی ګیمونو باندې موږ یو تعداد خپل مشران ان ګورو چې دی په موبایلونو کې انسټال کړی وي مګر کې ټول ورځ ځانونه مصروف کړی دي یعنی حتی رئیسان ګورو نور ځوانان مشران په مستعدان ان په دې باندې راغلي دي چې دا تعقیب یو دا دې کې ګټي و
یو تجربه هم را سره شریکه کوي کوم وخت سې سوي دي چې یو څه باندې ځان مصروف کړی ډیر وخت متیر کړی مون ته ورسته پام سوای دا چې نه ما باید داسې نوې کړی وخت می باید نوې ځای کړی د څه کوم څه سره مخسبی یاستې
ډیره داسې تجربې شته د دې نه یعنی اول دا ده چې مو دغه وس تقریبا دغه وس چې فعلال دغه سکوت سره ورسته دا نظام چې راغلی د مو ډیر برنامه دلودل خپل رادیو تلویزیون ته د دې د پرمختګ په خاطر باندې مګر ماغه زمونږ ټوله برنامه ودریدل دي مخې ته نه شو بوتل دغه خپل ټول وخت ځای کول دي کنه په خو چې هغه کار مونږ په 15 دقیقو کې کاو وسنو تقریبا 2-3 ساعته نسی
په اخر کې به تاسو پیغام ځوانانو ته چوي البته یو شمېر ځوانانو ته چې وخت ارزښت نه ورکوي په داسې چارو تیروي چې اغه نه دوی ته په ګټه ده نه کورنۍ ته نه ټولنې ته د ډول ځوانانو ته به تاسو ویل ولري
ټول ځوانانو ته پیغام ده چې لکه څنګه چې وای وخت سره زر دی، د وخت څخه دې استفاده وکړي. بل دغه متل داسې دی چې وای ځواني نشه ده نه چې همیشه، نو همدا وخت دی چې مونږ تعلیم وکړو او یو هدف ځانته وټاکو. داسې یو هدف ځانته وټاکو چې هغې ته مونږ رسیدګي وکړو، د هغې نه پاینده کې ګټه واخلو او په ژوند کې ځانته یو هدف وټاکو چې هغه هدف مونږ ترلاسه کړو او مخ پر وړاندې لاړ شو. نو خپل بې ځایه وخت دی نه تیری. زیاته ملګري مونږ ګورو چې په سوشل میډیا کې ټوله ورځ فیسبوک یا پابجی گیمونه کوي، لډو اخی، آنلاین لډو اخی. د دغه شیانو نه دی ډډه وکړي، کوشش دې وکړي چې یو کوچنی کاروبار دې شروع کړي، ځکه چې په همدې ځوانۍ کې که دې وکولی شي چې یو څه بودیجه یا کاروبار ځانته جوړ کړي، نو په آینده کې به د دې اولادونه یا راتلونکی نسل به د دې ډېر روښانه وي.
د وخت د ارزښت په اړه ګڼ شمېر ځوانان غواړي چې خپلې تجربې له نورو سره شریکې کړي. افغان ځوان مومن خان سیال وایي چې ده هم ځینې وخت خپل وخت په داسې څه تیر کړی دی چې وروسته بیا پښیمانه شوی دی. ښاغلی سیال هم په پیل کې د وخت په اهمیت باندې خبرې کوي.
وخت دا چې ډیر ارزښتمن څه دی او هغه څه دی چې په ژوند کې که یوه دقیقه هم تیریږي یا یوه ثانیه د عقل تیریږي، نو موږ نشو کولی چې هغې ته بیرته برګشت وکړو او بیرته هغه ته وروګرځو. نو له همدې امله زموږ دین هم چې اسلام دی وخت ته ځانګړی ارزښت ورکوي او په ارزښت ورته قایل دی. زه خپله که څه هم یو ډیر منظم او داسې لیکل شوی مهال ویش نه لرم چې زه باید په دغه وخت باندې دغه چاره ترسره کړم، خو بیا هم هغه له ورځني عادت سره سم کومې چارې چې زه په خپل مخ کې لرم د هغوی په ترسره کولو قایل یم، او په دې معنا چې هغه باید ترسره کړم. د دې په خاطر باندې چې که یوه دقه وخت هم زه په هغه خپل کار کې یا کوم هدف کومه موخه چې لرم د هغه په ترلاسه کولو کې له لاسه ورکوم، نو هغه بیا بیرته زما لپاره نه راګرځېدونکی دی، او یا نشم کولی چې هغه ته بیرته ور وګرځم او بیا یا په سبا کې هغه چاره په همغه شکل سره ترسره کړم. نو له همدې کبله وخت ډیر ځانګړی ارزښت لري او هر څوک باید هغه مدیریت کړای شي. که چیرته یو څوک په دې ونه توانیږي چې خپل وخت قیمتي ثانیې قیمتي دقیقې ښه توګه مدیریت کړای شي، نو دوی به ونه شي کولی چې هغه کومې موخې کوم هدفونه کوم څه چې لري هغه دوی ترلاسه کړي. اول خو هدف تعینول په دې معنا دی چې ته خپل وخت ته ارزښت ورکوې. دغه هدف تعینول، ځان ته موخه تعینول په دې معنا چې ته خپل وخت ارزښت ورکوې، او په دې معنا چې ته خپل هدف ته کار کوې او خپلې موخې ته کار کوې تر څو په راتلونکي کې هغه لاسته راوړې او یو ښه هوسا او خوښیونه ډک او بشپړ ژوند ولري.
بله، په ژوند کې داسې موده راغلې ده چې په یو څه باندې مصروف سوی، وخت دې تیر سوی او وروسته پښیمانه سوی. چې مثلا که خپل وخت ما په دغه څه نه وای تیر کړي، که فیسبوک پاڼه ما نه وای خلاصه کړې، شاید ما دا بل کار کړی وای چې خپل هدف ته رسیدلی وای. داسې کوم څه سره مخ سوی یاستئ؟
ډیری وخت داسې، ځینې وخت یو انسان نه غواړي په یو څه کې ډیر وخت ضایع کړي، خو اما هلته چې ورځي تمن، نو اوس خو مجازي نړۍ ده، مجازي نړۍ کې بیا داسې څه دي چې ته ډېر بوختوي دي، مصروف کوي دي. ټیک ټاک دی، فیسبوک دی، همدارنګه نورې ټولنیزې رسنۍ دي. په ټوله کې فیسبوک او ټیک ټاک د دې لامل کېږي تر ډېره چې د خلکو په بالخصوص د ځوانانو وخت ضایع کړي. زه خپله هم یو وخت ټیک ټاک مې کاروم. ټیک ټاک ته چې به ورتلمه طبعا هغلته ماته د چاپ خبر عجیبې او غریبې ویډیوګانې ماته مخته راتلې، او داسې وي چې ځینې جالبې وي، ټوکې وي پکې، ځینې بیا داسې وي چې د انسان په احساساتو یې تاثیر کوو. تر ډېره هلته مثلا ماته چې مخته راتلې داسې ترانې وي، هغه د ترانو هغه جالب ځای ټیک ټاک ته راخیسته، هلته یا چاو تر څو هغه ډېر لیدونکي ولري. که یو شعر کوم څه وو هغه غمجن، او هغه داسې ځای چې هغه په انسان باندې ډېر تاثیر کوي، همغه ځای به یې ټیک ټاک ته ورچاوو. یا نور که ټوکی ویم ډیری داسې جالبې ټوکی اچوي، په انګلیسي اصطلاح باندې ورته وایي فنی ویډیوګانې هلته نشروي، نو طبعا انسان چې کله هلته ورځي د هلته ذهنن بوختیږي ډیر، بیخي وخت د چا پام نه وي چې هلته بیخي ډیر وخت ضایع کړی وي. نو له همدې کبله څه وخت لپاره ما ټیک ټاک وکاراوه، نو هغه واقعیت هم په ما باندې ډېر بد تاثیر وکړ، زه ذهني ګډوډیو او فشارونو سره مخ کړم. نو له همدې کبله بیرته خپله کړنه باندې چې ما ټیک ټاک کتاب فال کړی وو په هغه باندې پښیمانه کړم او بیرته مې هغه دې ته اړ شوم تر څو هغه ټیک ټاک بیرته لمنځه یوسم او کوم وخت چې زما راضی کوي هغه بیرته ځان لپاره راوګرځوم او هغه داسې کارونو باندې ولګوم یا مصروف شم په هغه وخت کې چې هغه واقعیت ماته ګټه راکوي یا ما خپلو موخو او هدفونو ته رسوي په داسې څه باندې مصروف کړم.
بله، تاسو له ټیک ټاک نه یادونه وکړه. ډیری ځوانان دي چې دوی ټیک ټاک لري هغه ګوري او لامداسې ستونزې سره مخ کېږي لکه تاسو یادونه وکړه. دوی وایي چې کله مونږ ټیک ټاک ته ورسو نو داسې څالته مخ ته راځي چې یو وخت مو فکر نه یو سات تیر سوی یو نیم سات تیر سوی وي د بیلابیلو کسانو ټیک ټاکونه دوی ګوري، نو دوی خپل هم نه پوهیږي چې وخت څه رقم تیر سه. تاسو دوی ته څه ویل لرئ؟ خپل ژوند څه رقم تنظیم کړي چې له یوه اړخه له دوو شیانو نام وروسته پاتې نه سي، ځکه د ټولنې پرمختګونه دي. کیدلی سي په ټیک ټاک یو ښه ویډیو مخې ته ورسي چې د سره د دې ژوند په برخه کې مرسته وکړي. څه وکړي چې دوی وخت تنظیم کړي، وخت مدیریت کړي؟ ټیک ټاک، فیسبوک، نورې ټولنیزې رسنۍ دي، مثلا دوی به واټساپ حتمان لري، هغه به ګوري. کیدلی سي چې داسې وخت تنظیم سي چې عام اساسي کارو ته خپل سړی ورسیږي، هغه چې اولویت لري ام نور ټولنیزو رسنیو ته.
که چیرته څوک فکر وکړي نو کولای شي خپل د ژوند ډیری چارې په ډیر ښه شکل سره پر مخ یوسي، کغه د کارونه وي، کغه د تفریح وخت وي، کغه د مطالعې وخت وي. اوس وخت کې چیرته د مطالعه ونه کړي، مطالعه ونه لري، نو ته هغه د ژوند په اهدافو کې او تر ډیره نشي کولای په هغه شکل ورسره مخ شي. کوم کارونه چې ته لري بیرته ته باید څه ولري چې ته انګیزه ترلاسه کړې، او څه ولري چې ته بیرته ریفریش شي، تازه شي. نو ژوند هر اړخ ته باید موشي، کغه مثلا اجتماعي اړخې موږ باید کورنۍ ته وخت ورکړو، موږ باید د ملګرو دوستانو ته وخت ورکړو، که څوک متاهل وي خپل میرمنې ته. نو د ژوند ټول اړخونه باید تنظیم شي. او دا یو ښه فکر غواړي، که څوک یو ښه فکر ونه لري هغه نشي کولای چې خپل وخت تنظیم کړي. نو بالاخره پایله به دا وي چې دوی به خپل وخت همداسې تیر کړی وي. نو یو څوک کولای شي چې مثلا سهار له وخت نه لمانځونه وروسته یو ښه مطالعه ولري، بهتره وخت چې تر څو دی د سهار چای څښي، له هغه وروسته کولای شي خپلې دندې ته لاړ شي. دندې په جریان کې مثلا یوه ورځ رخصتي راځي، ورځ د جمعې ورځ ده، کولای شي هغه ورځو کې دی تفریح وکړي، یا له هغه ورځو نه چې دی په کې کار کوي دغه د شپې لخوا نه دی څه نه څه وخت همدا ټولنیزو رسنیو ته ورکړي، ملګرو دوستانو ته ورکړي، کورنۍ ته ورکړي، تر څو دی وکولای شي چې هغوی هم له ځان نه راضي وساتي. نو ولې نشي کولای؟ هر څوک چې یو ښه فکر ولري، یو ښه فکر هغه وخت څوک درلودلی شي چې مثلا دی هر خوا ته فکر وکړي، دی مطالعه وکړي. مثلا همداسې تاسو یادونه وکړه چې پر ټیک ټاک باندې کېدای شي داسې ویډیو دوی ته مخته ورشي، طبعا متفاوت دی هغه ټیک ټاکونه.
بله، تاسو په خپلو خبرو کې یو بل ډیر مهم ټکی ته هم اشاره وکړله، هغه دا و چې ډیر وخت په ټولنیزو رسنیو کې کارول سره له دې چې وخت ضایع کوي، د دې سبب هم کیږي چې کله ناکله انسان له فکری اړخه ګډوډ کړي، روان نارامه کړي. په دې باندې خبرې وکړي چې ډیر کارول د ټولنیزو رسنیو له یوې خوانه د ژوند له نورو چارو د باسي، بل د ذهن د ګډوډۍ. کله چې ذهن ګډوډ شي، آیا د ژوند نور کارونه سم مخکې تلای شي؟
ډیر وخت اوسو، ډیر کلونه اوسو، یعنی تر یوې لسیزې واوښته چې زه فیسبوک او واټساپ او دغه شیانو سره آشنا شوی یم، تر ډیره ورسره بلد شوی یم. ځینې وختونه داسې راغلی دي چې زه خپله هم ګډوډ شوی یم، یعنی وخت داسې راغلی چې زه د شپې تر دولس وی دو بجو پورې په دغه ټولنیزو رسنیو کې بوخت اوسم، او وخت مې دوی ته ورکړی وي. په دې معنا چې هلته زه مثلا یا له خپلو دوستانو ملګرو سره پکې خبرې کوم، یا هم په داسې شیانو سر کېږم لکه ټیک ټاک چې هلته ماته هر څه مخکې راځي او زه یې ګورم. کله چې زه د شپې تر دومره ناوخته ویښ اوسم، له یوې خوا ما مثلا موبایل خپله د انسان روان ته ضربه رسوي، تر ډیره ذهنن ګډوډوي، سترګو ته تاوان رسوي، او ذهنن انسان خسته کوي. نو لوې خو ما د شپې تر نا وخت په موبایل باندې ځان خسته کړ، او ځان می وځه په خپل ذهن می وځه په لبل خو از به خوب شوم. بیا سهار ز مثلا کله څوک کار لري مجبور دی اړ دی چې سهار وخت پاتې یو د خپل کار ته لاړ شي، که چیرته د خپل کار ته ځي دوی خوب پوره نه دی، دوی لبدنی اړخه، لرواني اړخه دوی نارامه دی نو دوی نشی کولی هغه د خپل ورځنی چاره چې کومې لري هغه په سم شکل سره او په سمه توګه ترسره کړي.
ډیره زیاته مننه. په آخر کې راځو د تاسو پیغام ځوانانو ته اخلو چې دوی وخت ته ارزښت ورکړي او بیا کله چې له دوی نه وخت په داسې کارو تیریږي چې هغه ګټه نه ورته رسوي پښیمانی کومه ګټه لري؟
زه ځان درته ښیم چې زه خپله هر ډول حالات راباندې راغلي دي. یو وخت ډیر سخت زه بې انګیزې شوی یم، داسې شوی یم چې یعنی خپل اهداف رانه پاتې شوي دي، خپل کارونه رانه پاتې شوي دي، زه نارامه وم، زه ناروغ وم، داسې حالاتونه هم راباندې راغلي. یو وخت بیا داسې وخت راغلی چې ما د خپلو هدفونو او خپلو موخو لپاره ډیر سخت کار کړی دی، ډیر فکر مې کړی دی، هغه ته مې پلانونه جوړ کړی دي. نو طبعا یو وخت به انسان ناهیلی کیږي، خو دوی دې د کار شا دې نه پرېږدي، دوی د هغه خپلو هدفونو خپلو موخو ته کار وکړي، ورسره تر څنګ چې دوی له ذهني اړخه تقویه واوسي او بیرته تازه واوسي خپلو کړنو ته، دوی باید تر څنګ ورسره ډېره ښه مطالعه ولري، ډېره ښه معاصره او ښه کتابونه ولولي، تر څو دوی بیرته په ښه توګه خپلو چارو ته ژوند ته راوګرځېږي.
درن دوستانو، دا و دیدی اونه د تان دی چانگی خپرونه تربیه پرزه که چی هست علم و مال او ملگره.
ده آزادی ملمه
د ازادي رادیو قدر مون اوریدونکو سلامونه. د ازادي میلمه په دې خبرونه کې مو یو ځل بیا ز فرشته صح قربانه یم. په دې خبرونه کې د افغانستان د سینما لډګر را سره یو تکړه ستوري، هغه میرمن چې د افغانستان د سینما په ډګر کې درې لسیزې کار کړی دی، دا چې څوک ده، چیرته کار کړی، څومره کار یې کړی ده، د به تاسو وړاندې په خبرونه کې را سره واوري. ورزو خپلې میرمنې ته سلامونه. میرمن سیویتا، ډیره زیاته مننه چې زمونږ بلنه مو منله او خبرونه کې را سره یاستی.
سلامونه، سلامونه فرشته جانې تاسو ته، د تاسو درنو همکارانو ته، او د ازادي رادیو ټولو قدرمنو اوریدونکو او مینوالو ته، هیله ده چې تاسو هم ټول جوړ روغ یې. خوشاله یم چې تاسو سره یم.
میرمن سیویتا، راځئ چې پایل له تاسو وکړو، د تاسو له ماشومتوب یې وکړو، د ژوند د لومړي پړاو نه کرا ته قصې وکړئ چې ماشومتوب مو چیرته تیر کړی ده، لومړنۍ زده کړې مو چیرته پیل کړې وي؟
فرشته جانې، زه خو اصلا د وردګو ولایت یم، د پلار مې د وردګو ولایت ته خلګنسه کې دلې، د کابل په تخته پل سیمه کې یم او لویا شویم کابل که یم. مکتب می دولسم پا کابل خواه خیرخانه می نهلی سی مریم که ما از دولسم پوری پریز بکری وکلی و جوان می تقریبا مغلطا نور تر اتلس کلانه این دست کلانه کابل که ما مغلطا زغتشون جوان می مغلطا بیش او دی بیاغ و خواه. حالا تاسو تخو معلوم در طول و هیوادوالو تا چی در و خالات خنو نادون پس منگو نشوی که ولی چی خپل زدکو تا دوام ورکو، کورانه این جگری وی و حالات دیر زیاد خراب بود کابل خار که پا بود افغانستان که پیوه هیوادوال طول نارامه و امکانات بیدین و چی منگ حال تا خپل زدکو تا دوام ورکو. بس در دولسه ما پوریم مکتب بویدون و پس نادمان بیا زدکری پاکش.
ډیر ښه. میرمن سیویتا، کداره ته وایي چې د دولسم صنف نه وروسته مو هنر ته مخه کړه، که د مکتب په جریان کې وایي چې تاسو د سینما او تیاتر ډګر ته راووتئ؟
نه فرشته جان، زه خو لیکم بیخی او وراو زده هفته مشپار است و کالم لیک بوده نام چه زه اتا پینزل است و کالو شپار است کالو چه زه راقلم ده فلم خواتا تلویزون خواتا مکتب خود روست رو بیا فارغ شو، مکتب رو روست رو فارغ شو ما و اول خود بدغ جریان که چه زن یا ایو از دکوون که و نما بدغم رفنگونو که کار وکرده و دمده اونری کار نده لگریر ما وکرده.
میرمن سی ویتا مخ کی دینه چلاش ویتا سو کارونو تا د تاسو هنری آثار ته رازی پسر کی دغه راته وای چې هنر تر تک مو څنګه و شو څنګه مو مخه وکړه هنر ته د تاسو خپل شوق او ک تصادف راغلی
فرشته جان تاسو خو پوهیږئ هر انسان دننه یو هغه لري که نه یو څه سره د دو شوق وي په خپله پوهیږي چې کوم کار دی کولی شي په چې بل ته مشکل وي لیکن ده ته آسانه وي دغه کار کول زه خو صحیح ده چې د ما خو شوق د هنر سره بیا د ما د تمثیل نه زیات شوق علاقه د سندرو سوه زه سندرې ووایم لیکن زه د داسې کورنۍ نه داسې داسې یو فامیل نه یو کورنۍ برخه وم چې ما نه شو چې زه یا سندرو خواته یا سینما خواته راشم شوق وو بالکل اما بیا هغه شوق او علاقه دومره نه و څومره چې زمونږ ضرورتونه او زمونږ مشکلات وو زه ډېره وړه وم فرشته جانې د اتو کالو وم چې زما پلار وفات شو او بیا د مونږ یتیمان واړه خویندې وروڼه د هغوی د مرګ سره د ما مور ډېره زیاته مریضه شوه چې هغه ما تعلیم نه درلود او نشوی کولی کار وکړي افغانستان کې حالات داسې و چې باید یو څه وکړو زه واړه وم عمر مې هم کم و چې لې خپله یو متعلمه وم نو ما ته هغه وخت داسې چېرته کار نه پیدا کړې تر کې ما عموره شم مدیره شم معلمه شم بس یو څه شم که نه ما بغیر د دغه نه بل داسې رمانه درلوده انتخاب چې زه نو زه بیا د فلم خواته راغلم چون چې د ما علاقه هم لږ ډېره او د خالی په ما مجبوریان هم داسې ډېر بیا قسمت مې ښه وو چې زه څنګه افغان فلم ته ما مراجعه وکړه زه راغلم په هغه وخت په هغه ورځ ما ته د یوسف آفر وشو د یو وړې ماشومې د مکتب ماشومه وي ما د هغه رول ولوبه
ډېر ښه دا اوس په ذهن کې هم دغه پوښتنه تېرېدله چې د تاسو نه پوښتنه وکړم دغه د پیل کار مو او یا هم لومړنی کار مو په سینما کې چیرته و تاسو د فلم یادونه وکړه که نوم هم راته ووایئ کوم فلم و په کوم کال کې
دا په 1989 کال کې پاتش پیتم کال دا فکر کوم دا میزان اقرب میاش با وچه زراغلم افغان فلم دا التا دا خالق علیل دا یو فلم بود الماس سیاه پا نوم باندی دا فلم که ما تا مرکزی نقشونو که خیلی نور دمون تا با ترانو چون چه زن نوی و ما و اول زنی و ما تا یه مکتب وره ماشونی شاگردی نقش را کل چه دو سانه وی ما کار رو کنه در فلم دی الماس سیاه پا نوم باندی
ډېر ښه میرمن سویتا د تاسو یو له مشهورو آثارو یو له مشهورو فلمونو نه د کونډې زوی سیریال و چې په افغانستان کې په هغې وخت کې او تر اوسه پورې ډېر زیات مینوال لري ډېرو خلکو باندې د ډېرو خلکو پر خولې خندا راوستې دغه سیریال او واقعا چې د افغانستان په تاریخ د سینما په تاریخ کې البته یو له بهترینو آثارو ده را ته وایې چې د کونډې زوی سیریال ته مو څنګه لاره پیدا کړه دغه سیریال ته څنګه انتخاب شوی
او فرشته جان هغه خو داسې حساب بود چې زه خو تاسو ته مایو چې زه افغان فلم ته راغلم زه خو بلده نه وم افغان فلم ما ته نه وم معلوم چې په کوم ځای کې دی زه چې هلته راغلم بیا د ما چې یو هفته نیمه مې دون سره کار وکړ په دغه فلم کې د یو دوه صحنو نو دلته د مشرانو ډایرکترانو ما ته وویل چې ته غواړې کار وکړې او په هغه ورځو کې بیا په تلویزیون به اشتهار یو اعلان ملی راژیو تلویزیون هغه وخت دغه یو تلویزیون و نو د ملي راژیو تلویزیون د پښتو برخې تمثیل شعبه چې کومه وه د هنر ادبیات عباره کې هغوی ښځینه او نارینه مسلم ته ضرورت درلوده نو دغه ډایرکترانو د افغان فلم ما ته هغوی مشوره را که ویل دلته دوی ضرورت لري که ته غواړې کار وکړې نو دلته به هم د تا تجربه که اضافه وشي د کار په طریقه به هم پوه شي او کار به هم وکړې او دلته به هم یې او تا به د ډایرکترانو وپېژني نو د دوی په مشوره زه لاړم هغه وخته که رادیو تلویزیون ملي رادیو تلویزیون د هنر ادبیات ادارې پښتو څانګې ته د تمثيل چې هلته بیا خې فاضلي صاحب زمونږ استاد و مشر و هغه وخت و در همکاران هلته و زلیخا فخري شو ممنون محسودي صاحب شو وید نظري صاحب دغه ټول په دغه شعبه کې ما ولیدل هغلته بیا زه د ادارې مشر ته ورغلم یوا دوست صاحب ته چې ما زه غواړم کار وکړم او تاسو دا رقم غواړ ضرورت لرئ زه ما په تلویزیون هم وکتل دلته همکارانو ما ته مشوره راکړه بس بیا هلته از فضلي صاحب چې یو دوه خبرې ما سه وکړې په ما یې شاید اعتبار وکړه یقین وکړه حتما داسې څه یې ولیدل په ما کې نو دوی یو راډیو درام و که راډیو داستان و هغه د مومن خان و شیرینۍ په دغه قصه باندې و نو په هغه کې ما ته ډېر برجسته رول راکړ په مغه اوله ورځ اوله اونۍ کې به نشر شو کار وشو بې او دوی ما د کار خوشحاله و بس بیا زه د هغوی سره وختم کې نو به نظري صاحب هم هلته سره دي چې هغوی د هنر ادبیات پنځي استاد و خو بیا به پس غرمې نه دلته هم دفتر ته راتلو دادوی تلویزیون ته نو هغوی فکر کوم ډېر مخکې دا فلم شروع کړی و د نقش د بل چا و د څو کسانو د نقش پاتې شه بیا زما یو دوه درې میاشتې دلته تېرې شوې وې چې ما ته ما دې جریان کې یو بل فلم و د اختطاف په نوم هغه هم تلویزیوني فلم و د یوسف رویان صاحب هغه کې ما منفي نقش ولوباو نو بس بیا نظري صاحب ما ته وویل چې په غواړې ما سره کار وکړي داسې نقش دی د
ډیر ښه دغه په همدغه سیریال کې به په همدغه سیریال به تم شو دغه باندې به خبرې وکړو کله چې تاسو ته یې دغه نقش در وسپاره څنګه اتمن مخکې د دې نه چې یو څوک یو تمثیل وکړي او یا هم هغه کرکټر چې ورکول کیږي هغه ولوبوي سکرپټ ورکول کیږي او ممثل ته نو کله چې تاسو ته د کونډې د زوی سکرپټ یې درکړه تاسو هغه خپل کرکټر ولوسته څنګه پیدا کړه شوق باندې یعنی هغه کرکټر د تاسو د خوښې وړ کرکټر وو که په هغه اړه راته وایي
فرشته جانې اصلا خبره خدا دا کنه چې هغه وخت چې وو د مونږ افغان فلم د مونږ تلویزیون یا دغه ممثلین قضی بیا خاص کرده شد ما پشان که کسان چه نوی را بلیده در خود دست یخل کس کرد و بل دغه سیستم نوا چه مخ که نه کل داستان و ویل شی چاتا چه قصه پا چرا سر خیلی چه حساب دی دی فلم طول ستوری پا چه باندی ده دغه به ایزا وازی به دغه ویل چه دست پا دست یو ساده آلک دی دی کلی نراقل دیر پا انتهایی درجه ساده د کلیوالو هلک په ژوند د قصه را سرخي نو چې دای درسه په کلو کې د چا سره ملاقات کېږي په ښار کې څه کېږي دا خپله د ما څنګه نقش دی د ما نه کله چې ما ته نقش راکړ نظري صاحب صاحب د دې پوښتنه د ما نه وکړه ویل چې تا جانې څنګه دی تا موټر چلولی شي موټر چل درځي موټر دې زده دی د ما نه دا پوښتنه وشوه نور دا چې څنګه صحنې دي کوم ځای کې دي څه رقم دي دې باره کې مونږ ته د دې ما ته معلومات نه دا خو اوس دا خبرې کېږي آخرو کې دا مرغوم چې سکرپ نه به ما ول د فلم په د ورځو په حساب عقل زمه کېده که نه مخکې پخوا داسې د ما سره په هېڅ فلم کې نه دي شوي صرف هغه په مکمله توګه د فلم هغه یو هغه راته ویل شوی چې دغه د دو طرحه ده او د پلانکي او دا د سناریو ده دغه قصه ده نو داسې به په تفصیل ونه ویل شو چې څه حساب
نو تاسو دا اوس هغه صحنه را یاد کړل چې تاسو ویل موټر پکې چلوي کده هغه صحنه پاره راته وای یا مخکې نه مو موټر چلول یو ک د سریال د پاره تاسو د موټر چلولو د پاره آمادګي ونی ولا کده هغه صحنه پاره راته لاندو وای
د موټر خو باخت تاسو چې زه آلې دې مخکې نه داسې په اقتصادي مشکلات اخته کسو نو موټر خو بیخي ما دا وچلولی یو نه مې زده وه لیکن شوق دا یو ځان ته یو هغه وي که نه د عمر یو برخه وي دا شوق مې وه که غوښتل مې داسې وشي اما د دوی ته ما ونه وي چې نه د ما نه دی زه دومره پوهېدم چې دوی ځای نه داسې ټاکېږي دوی ځای نه بېرته بندېږي په دوی پوهېدم او دوی ته خو ما داسې ونه وي چې نه د ما نه دی زده ما ولوبه شي نظري صاحب ولې نه نو بیا چې کله ما ته موټر را وسپارل شو سره اصل کېده، نو ما خو په مغاول شارټ کې ما د موټر د دروازې سره وجنګو، دویم ځل داسې په کوڅه کې او درېیم ځل بیا اوندو سره مونږ د موټر ټکر کړه. تا په دې فلم کې تاسو متوجه شوي اوسئ، دا څوک چې د ما د ورور نقش په کې لوبیي ذبیح الله امیر تکړه پیلوت و د مونږ د حیوان د موټر د هغه کس و. نو ما هم دغه کوم کور کې چې شوټنګ و د هغوی دروازه ما ورته غرقه کړې وه، او د ذبیح جان د موټر ما ورته ښه سم برابر کړې و. نو ما زده نه وم موټر، او ډېر په مشکله مونږ د ثانې اخیستي.
د کونډې زوی پر سیریال خو مو ډېرې خبرې وکړې، او دغه سیریال څنګه چې مونږ هم لیدلی ده او تاسو خو پکې همالته په هماغه صحنو کې مو ژوند کړی ده، که یوه جالبه خاطره یې راته قصه وکړي. زه پوهېدای شم چې دغه سیریال سر تر اخره ټول جالبو خاطرو نه ډک سیریال و، خو هغه څه چې لیدونکو ته نه ښکاري او تاسو هلته صحنو کې تیر کړي، که د هغو برخو نه یوه جالبه خاطره اورېدونکو سره وغواړئ شریکې کړئ نو مهرباني.
اصلا دسته چې صرف دا فلم نه، مونږ د هر فلم نه، هر تیاتر نه، هر پارچې نه مونږ په زرګونو خاطرې لرو. اما د دې فلم نه چې کوم بېخي د ما د ذهن نه ووځي، خو مې دا د موټر ټکرې دل شول چې یو اندو تاسو ته مې چې دوه درې ورې داسې د ما نه دروازه هم داسې ولګېده د خلکو، او موټر هم خراب شو. بیا هم یوه ورځ د یو هندو سره ټکر وشو. نور دا دی سرشته جانه چې ما د خپل نه باید نظری سرتم د خبره کړې، خو هغه یې نه راسره منو د قصه. بیم دا څلور میاشتې زه د تاسو سره وم وقفې وقفې سه، خو چې کله چې شوټنګ ورځ وله په مونږ باندې سلا تخ خوړلې ده فرشته جانې، نو دغه سختې اوسنۍ وله بنده نه کېده. ما څلور میاشتې د غرمې دپانه سلا تخ خوړلې، مونږ ته سمه ډوډۍ دوی نه ده راکړې. دا د ما د ټولو نه هغه خاطره ده چې مونږ په دې سریال دوران کې هنرمندان او تخنیکران او ټولې سخت سلا تخ خوړلې، نور فراخه مونږ نه کړی پکې.
سیمیتا جان، د دې سیریال تر څنګ مو نور په څومره فلمونو او سیریالونو کې کار کړی دی؟ شمیر تاسو ته معلوم ده؟ که داسې دقیق شمیر درته معلوم یا اوریدونکو سره شریک کړئ چې کوم فلمونه او یا کوم سیریالونه چې تاسو پکې کار کړی؟
فرشته جان، د ما خو فلمونه بالکل ما ته یاد دي، اما دا نور تلویزیون کارونه چی دی، دا ستیج دا نمایش نامو دا بیا بی حساب دی زیاد دیده. دا فلمونو دا ما اولنی فلمیم دا غرماس سیاه فلم و ورپس اراده فلم، سینمایی فلم و الماس سیاه سینمایی فلم و اراده دیراد منش سایب فلم و غم سینمایی فلم و بیا دا کچول سرگردان دا احب چون سایب دا فلم دارکتر و سلیمان لایق سر دا سناریو تر دا سلیمان لایق سایب و بل پسې د وروج فلم و برمکس سره د دغه څو فلمونه و، او دوه فلمونه د ملي تلویزیون یو همدغه سریال شو د کونډېزوی، او یو هم هغه خلاف د اختطاف د هغه یوسف ریان. دغه یو څو فلمونه زه خو ډېرې کم وخت په دغه تمثیل نړۍ کې پاتې شوم، هلته چون بیا نظام بدل شو اولادی کارون بیا غطا وقتا پا دیکر آخلا دونه پس خو بیا پرده تصویری کار نمو نکل کن آلده سر بیاسا ما دوام ورکر کار نمو کلو باقی.
سیمیتا جان، تاسو خپل اشاره وکړه دې ته چې د سینما له ډګر خصوصا د تلویزیون د پردې نه تاسو فاصله ونیوله، او رښتیا تاسو بیا په کوم سیریال او یا هم په کوم بل هنري فلم کې تاسو کار ونه کړ، د دې ستونزه په څه کې وه؟ ولې په افغانستان کې ډېری هنرمندان د سینما ستوري ښځینه، البته ښځینه د سینما ستوري دی نه بعد چې مشهوره سي او یا هم ټولنې کې وپېژندل سي بیا کار کول ورته ستونزمن دي، د دې علت په څه کې ده؟
فرشته جان، در هیچ هغه وخت که زه شخصا په خپله چې په کوم وخت کې زه په کالونو کې راق د مادې هنر مامخه کړه، هغه وخت هم چې داسې په ظاهر که یو آزادي وه، اما د مونږ دغه خپل عنانات خپل کوم هغه چې دی بیا د ما خپل فامیل د کوم کورنۍ مې د ما چې ده دغه خو د دې خبرو خلاف بود. سخت ما مور ما سره چه ما دیر پا مشکل دونه دیر و اگه ما وکا چه ما پا اجازه را کزه کار وکم او دغه برخه که کار وکم. بیا دونه پس خو دغه یو دو کال به پاس دو کال ما کار وکم. خو بیا ما پس لوی چه نظام بدل شد، نظام چه بدل شد بیا جهادیان داخل کنه این وقت. نو اگر دیر سختی و اگر وقت بخیم در نزیات اول خب با تلویزیون بانده پخپل پشروع که در عرصه بند شد، بیا رادیوی کارونه او خود تلویزیون نو بیا در ایو فلم ما دوران که کارو که چه در ایو فلم رود فلم دی صدیق برمک چه دایرکتری او این دوی پچار کارو که در فلم اگر که چه هم دوی اگر بانده او نو نو کارونه نو بیا در کورانه جگره پیل شوی. نو اگر دو دری کالا چه زلط پاتی شما او بلکه بیازه تلویزیون نمو ویستل شم دمانا خط واخستل شو امزا واخستل شو چه وی از نگوارم کار وکم خیر ستونزی خو وی تو لرور ارمن تا زانزم تستونزی اقل خیدا شوی خمازه تا دیر ما کوشش وکو پاتی شو ملتوون بیادونه پس مجبور شو حالت دار رقم شل دیواد چه نور نشوی برداشت که دلی کنه ارس من بایلل تا که نو زه په خپل کار په خپل زحمت کوم قربانیان چې من په دې لار کې ما ورکړي شخصا زه فخر پې کوم راضی یم زمې خو لیکن انسان خو یو کنه انسان ډېر کمزورې ذات دی هغه وخت خو د موږ د برداشت نه بهر ویده چې بیا زه ژوندی را ووتم دغه ځای نه وروسته خو ډېر شکر دی موږ ډېر په څه کې په دو شعبو کې تمثیل او د ثبت او د سټیج پروګرامونه دوکې ډېره وروسته ترقي وشوه هغه وخت دغه قصې نه زحمت دیر و تکلیف دیر و دی هنرمندان دی پارخوری پا مینه کار که داری پا صداقت کار که داره وقت نانو من در ایوان جواب فرشته جانی در سیاسی مسائل و در جگری و در حساب
سیویتا جان د رادیو اوریدون کی هم زینی کسان کتا چیره تانه و یا هم تصویر ده ونه پیزنی و یا هم تا سراشنهی ونه لری خوی تا غگ دیری اوریدون کو تا اتمن آشنا ده زکه چه تاسو پا یوی دیری مشهور رادیو درامی کی هم کار کرده ده پا نوی کور نوی جوان ده درامی کی هم تاسو کار کرده که ده اغی کارکتر پاکتل را تو وی چه پا نوی کور نوی جوان ده دراما کی مو کم کارکتر کار کوا
او په دې ډرامه کې ما د مغه پیل نه تر آخره پورې د هغه نقش و چې د بدل نه شو بل څوک یې په ځای را نغلل نه دا نقش ختم شو د شکریه چې خپله یو زنګ زپلې ښځه وي د دوه ماشومانو سره کلي ته بېرته کور کې راکټ لګي ښار کې بیا د کلي ته ځي خپل پلارګنۍ ته بیا دوباره واده کېږي یو ذهني تکلیف ورته پاتې کېږي ورته پېښېږي د جنګونو د وجې نه او راکټونو د وجې نه دغه د ما نقش و تقریبا اتهویشت نه ویشت کاله په همدغه ماخستن کیم کې په یو ټنده نشرېده د دغه راډیو نه نو هلته هم زه هیوادوالو ډېره ماته مینه راکړه ماته به رسېدل د دوی خطونه دفتر ته تلیفونونه به دوی کول
سیویتا جان که د هنر له ډګره راشو اوس د تاسو شخصي ځوان ته څو ماشومان لرئ اوس
درې اولادونه لرم اولادونه مې شکر بالغ دي ځوانان دي اوس اولادونه مې دي یوه مې لور ده دوه مې زامن دي
او ماشومان مو د هنر سره مینه لري که نه یعنی تاسو له هنر یا مسلک سره کوم یو یې مینه لري
زما دویم زوی دی مشر زوی خو مې نه داسې علاقه نه لري لور مې داسې څه خاص علاقه نه لري تمثیل سره زما دویم زوی دی هغه علاقه لري هغه ګورم کور کې د ده دغه نخرې او د ده دغه چې ناسته پاستې ته ګورم او یا کوم خبره کوم در څه تمثیل څه ویني یو څه چې کاپي کوي پوهېږم چې دا بیا دومره اسانتیا هم په دو برخه کې شاید ورته وي کار وکړي هغه علاقه لري شوق لري د تمثیل سره هنر سره او دا یو زوی مې لري خو لدې برخې ته تللی نه دی هغه خپله زده کړې کوي چې زده کړې پوره شي بیا به نو خپله خوښې ده فیصله وکړي چې ستا ما د دوی په خاطر هم څه موده زړه هغه کو چې زه دوی ته هم توجه ورکړم
سویتا جان څنګه چې پویږي اوس په افغانستان کې طالبان او حکومت طالبان په افغانستان کې حکمان دي نو د طالبانو د راتلو سره د افغانو ښځو پر ژوند باندې بندیزونه ډیر زیات ولګیدل په کار باندې خصوصا د هنر او سینما ډګر باندې ډیر زیات بندیزونه لګیدل دي په دغه برخه کې اوس خزینه کار نشي کولای اجازه هم نه لري نو د یوې هنرمند په صفت د یوې افغان هنرمند په صفت ایتا ژوند وس څنګه دا په کوم وضعیت کې دا له هنر نه لري او د نورو هنرمندانو یا خزینه هنرمندانو چې په افغانستان کې دی او افغانستان نه بیرون دي اتمان تاسو سره اړیکې لري د افغان هنرمندو په نمائندګۍ د خزینه هنرمندانو په نمائندګۍ کې تاسو راته وایي چې په دغه سي وضعیت کې ژوند څنګه تیریږي
دا خو فرشته جان مخکې ما په نورو مرکو کې د نورو خویندو سره هم دا خبرې کړې دي چې ګوري نظامونه په ټوله نړۍ کې بدلېږي را بدلېږي صرف په افغانستان کې نه دی د اول ځل دی نظام بدلېږي اما د مونږ دغه بدبختي ده فرشته جان چې دا خو د مونږ بیا چې نظام بدلېږي تر دغه حده پورې په دې کې تغییرات او بدلون او داسې یو خبرې په کې راووځي چې د انسان هغه هوش او حواس په کې کار پرېږدي چې درته نه صرف هنر د ما په هیواد کې باندې فرشته جان زده کړې باندې ډېر زیات خوش مې کېږم زدالت مختص په پای کې وایي فرشته جانه چې نظام بدلېدل ده دا عادي خبره ده په نور هېوادونو کې هم نظام بدلېږي دغو نظام د ملي سرو سره دومره ظلم نه کېږي دومره په سپکه څوک ورته نه ګوري دغه نظام قایدانو ته مشرانو ته څوک دومره په سپکه نه ګوري بیرق ته یې څوک دومره په سپکه نه ګوري ښځو ته څوک دومره په سپکه نه ګوري زه یو هنرمند یم یو مسله یم دا خو زه ځینو هنر دوستانو ته به زه دمره لږ د عزت وړ یم د مینې وړ به یم اما د دوی په قانون کې خو زه سره کافره یم ما په شانتې نورو هنرمندان سندرغاره یم مسل یم ټول غرق دي څوک خو چې خارج ته تللي هغه بیل هم عادت ته نږدې چې هېواد ته شاوخوا ته دي دوی ټول ټولو باندې ذهن دوی ذهنونه بیخي نور ختم دی په دغه فکرونو باندې دغه حالت چې ویني دا د ټول دپاره ځورونکی دی نو دا تاسو یې وینئ چې پانتونونه بند دي مکتبونه بند دي دفترونه بند دي دا خو ټوله دنیا ویني زمونږ موږ ته هم ډېرې زیاتې ستونزې دي زه خپله خو ما تاسو ته ده تاسو د خبرالې په پیل کښې وویل چې د ما خو اوس پیشه هم ده د بل کار هغه وخت زه ماشي به ونه م شوی کولی اوس خو د ما ژوند په کښې تېر شو زه اوس بلکه د ما لاس بدلېږي یا ما ته داسې څه ستونزې اقتصادي ستونزې پیدا کېږي صحت به اختادېږي نو زه خو چېرته کار نه شم کولی او زه چې غواړم د افغانستان دپاره مې کار وکړه او دې نه پس هم غواړم چې مور دی دپاره کار وکړم زه خو نه شم کولی چې زه په بله سینما کښې د بل چا دپاره د بل هېواد دپاره کار وکړم مې کولی شم نه غواړم چې وکړم نو مونږ دپاره ستونزې شته ډېرې زیاتې دي اما خدای مهربانه دی فرشته جانې بس مونږ ډېر کلونه په دې امید تېر کړل چې د مونږ هېواد به سم شي او انشاءالله سمېږي سختی دی و یو بد ورځ ده خدای می تیم که خدای می روانه دی خدای دی پتول و دی پتول و ادوال و په هر یو افغان خدای پک و ره دی هر اگر دیولی خدای دی منتب نور مافی و که خدای دی منگو بخی
دیر از یعت منه نسیوی تا جانه
سره دی هنر چه در نور که مشکلات چی دی نور خواهنده دی پاره در طول خدای رفت کی
په همدې هیله سویتا جانې د نن خپرونه همدلته پای ته رسوو ډېره زیاته مننه چې بلنه مو منله او په خپرونه کې راسره مو د زړه خواله وکړه
مننه د تاسو نه هم د تاسو د همکارانو نه چې تاسو زه یاده کړلم ما سره اړیکه ټینګه کړه خیر اوسئ کامیابه اوسئ
چې واده به شسته